ځوان فکر له ازادي رادیو نه
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه وخت مو په خیر د دې ونی د ځوان فکر خبرونه ته په خیر راغلی په دې هیله چې ازادي رادیو تعقیب کوي د موږ د خبرونه واورئ چې نن په دې خبرونه کې په څه بحث لرو زه به تاسو وایم په دې خبرونه کې نن موږ په افغانستان کې د پوهنې پر وضعیت همداشان د پوهنې پر کیفیت خبرې کوو په خبرونه کې را سره درنه میلمانه هم حضور لري او همدارنګه د افغانستان د پوهنې وزارت خبرې او نظرونه به موږ راوخلو همداسې د تاسو نظرونه تاسو خبرونه اوري د مونږ له دې وړاندې د خبرونې له پیل نه مونږ په فیسبوک کې هم دا موضوع شیر کړې وه او شریکه کړې مو وه چې تاسو خپل نظرونه موږ ته پرېښي دي هغه به وایو او همداشان تاسو به د ټلیفون پر کرښه راواخلو چې د مونږ له میلمنو نه تاسو کومې پوښتنې ولرئ یا هم کوم نظرونه وړاندیزونه ولرئ نو موږ به یې په خبرونه کې شریک کړو. په خبرونه کې له ما سره ښاغلی عطاالله ویسا چې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې دوی فعالیت کوي رضاکارانه ډول فعالیتونه ترسره کوي او همدارنګه عبدالله معصوم هم یو خغلی عبدالله معصوم هم په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې فعالیت کوي دوی هم د پوهنې د برخې یو فعال دی او همداشان بالکل عزت الله روشن هم د پوهنې د برخې یو فعال دی او همدارنګه دوی ښوونځی لري چې افغان ماشومان ته پکې تدریس کوي او هڅه کوي چې افغان ماشومان باسواده کړي او په دې برخه کې دوی هم فعالیت کوي. لومړی پوښتنې ته راځو او په خبره چې هیره نسي عادت موږ یوه بله میلمنه به هم له ځان سره ولرو او کېدای شي د خبرونې په لړ کې راسي او خبرونه کې اشتراک وکړي چې راورسېده هم نو موږ هغې ته او همداراز کوشش کوو چې د افغانستان د پوهنې د وزارت کوم چارواکی یا کوم استازی راوخلو په خبرونه کې دا د یادونې وړ ده چې باید موږ له دې وړاندې د پوهنې وزارت سره زیاتې یعنی هڅې مو وکړي چې هغوی هم خبرونه کې له ځان سره ولرو خو متاسفانه چې له پرله پسې اړیکو بیا هم ونه توانېدو خو بیا هم هڅه کوو چې د خبرونې په لړ کې له هغوی سره خبرې وکړو. میرمن شکریا جلالزئی هم په افغانستان کې کوشش کوي چې د پوهنې په برخه کې د نجونو لپاره زمینه برابر کړي او دوی هم په دې برخه کې فعالیت کوي. ټول ته خیر راغلاست وایم. خیر راغلی. لومړی پوښتنه له ویسا صاحب کوو. ویسا صاحب تاسو ډیر کلونه کېږي هغه چې څومره کلونه کېږي په خپرونه کې به یادونه وکړي او به وایي چې څومره وخت کېږي تاسو په دې برخه کې فعالیت کوئ. تاسو نه مې لومړی سوال دا دی یا لومړی پوښتنه مې دا ده چې تاسو په افغانستان کې د پوهنې وضعیت څنګه ارزوئ؟ مهرباني.
سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو درنو همکارانو تاسو د باس ګډونوالو او درنو اوریدونکو ته دا چې موږ د 2000 رئیس په افغانستان کې کار کوو خو وزارت د معرف چې دی هغه تر اوسه پرې لا د ولس هغه باور نه دی ترلاسه کړی چې د معرف د خدمات څخه موږ او لستوله راضی سو. یعنی لاګن ستونزې موجود دي چې د هغه ستونزو چې کوم موږ معرف ته وړاندې کړی دي معرف ته مویل دي دوی هغه ستونزې نه دی حل کړي. یوه ستونزه په معرف کې لړې ورو وخت د فساد خبره چې موږ کړې ده بار بار مو کړې ده تاکید مو پر همدې باندې کړې دي خو بدبختانه چې همدا فساد روان دی نو ځکه زموږ هغه کوم سیستمونه چې دي هغه لا تر اوسه پورې په مکمل تور باندې نه دي جوړ شوي. دویمه خبره دا ده د خدماتو مسله چې راځي چې خدمات کم زوري ټکنی دي همدې فساد ور باندې تاثیر کړی دي. درېمه مسله لا هم په د کمیت په لحاظ باندې چې په افغانستان کې تقریبا 3.5 میلیونه پرې ماشومان محروم دي بدبختانه چې همدې معرف ورته تر اوسه پورې د زده کړو زمینه نه ده برابره کړې چې ګڼې ښوونځي بندې دي او د دې ښوونځي لا زیاته برخه هغه سیمې دي چیرې چې لا د نجونو ښوونځي موږ نه لرو. لا هم له ډېرو سیمو څخه موږ د 12 ټولګي یوه خور فارغه نه لرو چې دا هغه دې چې تر اوسه پرې زموږ معرف ټک نه کړی دي.
وساس تاسو فکر کوئ چې دای واز د افغانستان یا د افغان حکومت بیا د پوهنې وزارت یو وظیفه ده دنده ده چې دوی باید ټول افغانستان کې ټول ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر کړي کنه نور بنسټونه هم کولای شي دوی سره همکاري وکړي؟
په لومړی درجه کې په دغه ټولنو کې لکه افغانستان غوندي هیواد کې لومړی درجه مسؤلیت د حکومتونو دی، ځکه چیرې چې جګړه تیریږي، چیرې چې مثلا یو ټولنه ځپل کیږي، چیرې چې ارزښتونه له منځه وړل کیږي، په هغه ټولنو کې بیا لومړنۍ درجه مسؤلیت چې دی د حکومتونو دی. کوم حکومتونه، کوم ادارات چې رامنځته کیږي، همهغه ادارات. د دې تر څنګ د نړیوال ټولنې هم یو مسؤلیت جوړیږي، ځکه چې دلته نړیوال فنډ مصرفیږي، نړیوال ډونران دلته کار کوي، لکه یونیسف چې د چلډرن یا نرسي یا یو شمېر نور هغه نهادونه د ای سی ډبلیو او د دې تر څنګ یو شمېر هغه نهادونه چې د معرفت په برخه کې دي پانګونه کوي، د هغوی هم مسؤلیت جوړیږي چې دی کم فنډ چې کم لري هغه فنډ په هغه سیمو کې مصرف کړي چیرې چې اشد ضرورت دی، چیرې چې اړتیا ده. لومړیتوبونه باید وپیژني. دلته په معارف کې لومړیتوب چې دی موږ دولت ورکړی دی، که څه هم په اصولو کې هر کورنۍ، هر مور پلار، والدین مسؤول دي، لومړنۍ درجه مسؤولین دي چې دی د خپل اولاد راتلونکي غم وخوري، زده کړه وکړي، ښوونځي ته ولیږي، که نر وي، که نارینه وي، که ښځینه وي، دا باید ښوونځي ته ولیږي. ولې چیرې چې مثلا بدبختي رامنځته شوي، چیرې چې جګړه تېره شوي، چیرې چې امکانات نه وي، غربت وي، د کوم هیواد چې شپېته سلنه در فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، هلته بیا لومړۍ درجه مسؤلیت چې دی هغه د دولت دی، د معارف دی، چې باید معارف په صادقانه مسؤلانه ډول باندې خپل خدمات چې کوم دي، د کومو خدماتو تعهدات چې نړیوالې ټولنې افغان حکومت ته ورکوي، قانون کې چې کومه معاده دی ذکر کړې ده، د همغې معاهدې د همغې تعهد له مخې بیا دی مسؤلیت لري چې همدغه خدمات په شفاف سم ډول او په متوازن ډول باندې تر ټولو سیمې پورې ورسي، نه چې یوازې زمینه موږ ته په ښارونو کې برابر سي، بلکې ستونزه دا ده چې افغانستان یو غرنی هیواد دی او زموږ ډېرې ستونزې چې دي هغه په لیرو پرتو سیمو کې دي، یوازې مراکز نه، په مراکزو کې موږ کولای سو چې په دې برخه کې خصوصي سکتور هم زموږ سره مرسته وکړي. ولې دولت چې دي ډېر زیات فوکس باید پر لیرو پرتو سیمو کې. تاسو پوهیږئ چې د 2001 څخه راورسته کله چې په افغانستان کې موقت حکومت رامنځته شوی دی، بیا د هغه څخه 2-3 کاله وروسته چې په افغانستان کې کومې ښوونځي بندې پاتې شوي دي، بدبختانه چې دا ښوونځي تر اوسه پورې بندې پاتې دي، د معارف اراده چې ده په دې کې سخت کمزورې ده، دوی د دې لپاره هیڅ اراده نه لري، که څه هم دوی د اداره یو دغه اداره جوړه کړې ده، خو محرومیتونه بې عدالتي همدې رامنځته کړي.
ډېره مننه تاسو قدرمنو اوریدونکو. له ما سره په تخنیکي برخه کې زما همکار اوبایجان دی، نو هغه هڅه کوي لکه څنګه مې چې مخکې ویلې معرف وزارت سره خبرې وکړو، په خپرونه کې به له هغوی سره اړیکه ونیسو، د هغوی نظرونه او د میلمنو پوښتنه او همداشان تاسو چې اړیکه نیسئ، پوښتنې لرئ د تاسو پوښتنو ته به ځوابونه درکړي. زه به تاسو ته د خپرونې د اړیکې شمیره ووایم چې تاسو کولی سئ په دې شمیره باندې موږ ته زنګ ووهئ، اړیکه ونیسئ. نو که شمیره ځان سره یاداشت کوي هغه دا ده چې 0999 40 44 او یا هم 0 202 55. یو ځل بیا هم وایم که چا یادښت کړی نه وي نو بیا دې له سره یادښت کړي، 0 199 40 44 0 202 55. او د خبرونې بل محترم میلمه ته راځو او پوښتنه ونه کوو. معصوم صاحب، ویسا صاحب د ستونزو او د مشکلاتو یادونه وکړه، تاسو څه فکر کوئ تر دې دمه چې د افغانستان د پوهنې په برخه کې زیات پانګونه سوي ده، زیات مصارف سوي دي، او همدارنګه د نړیوالې ټولنې لخوا لکه څنګه چې ټولو افغانانو ته معلومه ده، خپل حکومت هم چې په دې برخه کې زیات مرستې هم سوي دي، تاسو یې دلیل په څه کې بولئ چې ولې دغه مرستې په ځای نه دي لګول سوي او ستونزې تر دې دمه لا هم پر ځای پرتې دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي راډیو لیدونکو، کتونکو ته او د میز غړو ته سلامونه او احترامات. وساس ابډیر خو خبرو ته اشاره وکړه چې فساد هغه ماشومان چې محروم دي، چې موږ په هنه یعنی هغه مصارف چې دلته شوی دي داسې ځای کې شوی دي چې موږ نه توانیدلې د افغان ولست تعلیم ورسو، پوهه ورسو. ځکه موږ د وساس د خبرو په تایید باندې یو غرنۍ هیواد یو، په غرنۍ هیواد کې یعنی هر څومره چې موږ وکولای شو باید تعلیم ته کوکه کوکړو، تعلیم منځته راوړو، یعنی تعلیم د خلکو په زړونو کې، د خلکو په ذهن کې رشد ورکړو. د دې لپاره مونږ راځو د غرونو یادونه د دې لپاره وکړه چې مونږ باید په هر ساحه کې مکتبونه ولرو، او دا تر ډیره حد همدې غرونو موږ ته ستونزې جوړې کړې چې د یو ځی خلک نشي کولی لرې ځای ته یعنی لرې ساحو ته د ښوونځي لپاره.
بالکل معصوم صاحب، کېدای سي نورو هیوادونو کې تر دې لا زیاتې نورې ستونزې واوسي، چې هلته ځینې هیوادونه خو داسې دي لکه وړې وړې جزیرې یا څنګه ووایم چې داسې هیوادونه دي هلته اوبه زخته زیاتې دي، یو ښار له بل ښار نه لکه زموږ او تاسو له یو هیواد نه بل هیواد ته چې سفر کوو داسې فرق لري. خو هلته بیا هم د پوهنې وضعیت سم دی، دا سمه ده چې موږ افغانستان له نورو هیوادونو سره پرتله کولی نسو. هغه دلیل هم دا دی چې دلته افغانستان کې څلوېښت کاله کېږي جګړه روانه ده، خو بیا هم تاسو یوازې هم دغه د افغانستان غړندیتوب ستونزه بولئ که نه؟
د دې تر څنګ فساد د چارواکو نژمنتوب ده چې نه غواړي چې هغه ساحو ته پوهه ورسوي چې ډېر لرې پرتې سیمې. زه به راشم چې د کابل ښار مثال به ورکړم. کابل ښار کې درې څلور لیسې دي چې په ښه ماحول سره جوړ شوي، د امنیت له لحاظه د هر څه امکانات هلته شته ده. ولې چې د کابل ښار لرې سیمو ته لاړ شي هغه امکانات چې دلته شته هغه مکاتبو کې نشته. دلته چې کوم استاد راغلی تعین شوی د هغه لیسه کې نشته ده. دلته چې کوم په کومه سویه درس ورکول کېږي په هغه ساحه کې په هغې سویه سره درس نه ورکول کېږي. یعنې دا مجموع هغه ستونزې دي چې معارف ټکنی کړی ده. او په دې سره یو بله لاره دا ده چې د استادانو نه تخنیکی کېدل، یعنی هغه استادان مونږ اوس په مسلکي استادان نه لرو. دا یو بل ډېره غټه ستونزه ده چې دولسم سیم نه څوک فارغ شي اتومات د استادي بخش ته راوړي. دا ډېره غټه ستونزه ده چې بیا د دې تر څنګ د ښځو نشتون په هغه ساحو کې چې زیاتره پښتنو سیمې دي، په هغه ساحو کې د انجونو استادان نشتون، د ښځو استادان نشتون، دا ډېر غټه ستونزه ده چې د کورنۍ زړه نه کوي چې خپل انجونې مکاتبو ته ولېږي او په هغو باندې درس وایي. یعنی دغه مجبوري هغه ستونزې دي چې معارف ورسره لاس او ګرېوان دی.
ډېره مننه کور ودان. رزو روشن صاحب، روشن صاحب تاسو په افغانستان کې خصوصا بیا په کابل کې په دې برخه کې فعالیت کوئ، ښوونځی لرئ، که تاسو راته بغلان کې بغلان کې ښوونځی لري، ډېر ښه. که راته ووایي چې تېره ورځ ولسمشر په خپلو خبرو کې دغه یادونه وکړه چې په افغانستان کې د 15,000 ښوونځیو له شمېره یا له ډلې 8,000 یې تعمیرونه نه لري، آیا تاسو د تعمیرونو د نشتوالی هم یوه ستونزه بولئ چې کېدای سي په دې برخه کې چې کوم ښوونځي چې هلته تعمیرونه نشته، ودانۍ نشته، دا هم ستونزه کېدای سي چې ماشومان ورته رانسي یا زده کړې هلته ونوسي، که نه نور ستونزې هم شته چې داسې ستونزې چې ښاغلی ویسا صاحب او یا هم معصوم صاحب یادونه نه وي کړي، تاسو مهرباني وکوئ. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. د دوستانو په اجازه تاسو ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړه او تم راو بللو. واقعا چې په افغانستان کې خصوصا په ولایتونو کې تعلیم کیفیت ډیر کمزورې دی، او دا چې تعمیرونه خلا پریده چې د استادانو کمښت هم هلته ډیر زیات موجود دی، او هغه سیستمونه چې باید یو ښوونځي کې تعقیب شي هغه بالکل وجود نه لري. ما شخصي ښوونځی په بغلان د کیلګي د دوشي ولسوالۍ مربوطې هلته جوړ کړی دی چې هلته بالکل شخصي ښوونځی وجود نه درلوده، او هلته زموږ قوم دی، خپلوان دی. هلته زه میاشت یو ځل زما هغه حالات څارم چې کوم خواته موږ روان یو. واقعا چې هلته تعلیم ته ډېره کمه توجه شوې ده. ښوونځي شته دي خو نه پکې په داسې په ترتیب استادان شته دي، نه تعمیر خو بیخي نشته، خو یو خیمې دي هېڅ نه دي برابرې. که چېرته یو ورځ باران کېږي نو شاګردان نشي راتلی چې هلته ګډون کې، حتی منظم فرشونه هم نشته دي چې هغې باندې شاګردان کښېني، د اوبو هغه نشته دی ورته. نو دا مشکلات دي چې هغوی دغه نه ډېر.
د دغې سیمې چې تاسو یادونه وکړه چې هلته ښوونځی لري، هغه سیمه څنګه ده؟ وضعیت دغې سیمې څنګه دی؟ امنیتي اړخ نه کووایي یا لرې د له ښار نه څه ډول؟
نه، دا کلګې منطقه ده چې د کابل مزار په عمومي سړک پرته منطقه ده. هلته تقریبا د 5,000 فامیل ژوند کوي. دولتي مکتب پکې شتون لري. هلته بیا یو هغه دی سیند پروت دی چې نیم خلک د سیند هغه غاړې ژوند کوي، نیم دې غاړه
د دې غاړه ښار ته نږدې
پلخمری ته نږدې دی، داسې یو 2 کیلومتر لار ده. لکه آباده منطقه ده، ډېر خلک پکې اوسیږي. نو تعلیم ته توجه هلته دومره نه ده شوې. نو موږ مجبور شو چې هلته یو شخصي ښوونځی جوړ کړو. تاسو وګورئ، موږ هلته د شپږم صنف شاګردانو نه چې کله ارزیابي کوله، هغوی دویم صنف ته هم نه شو کوی چې هغه لیول پوره کړي. زکه چې دا دوی ته باید توجه نه وشوي، تعلیم هغه استادان یا ریګولر منظم نه ورغلي، درسونه منظم نه، دغه مشکلات دي کنه. نو په دې خاطر هغه شاګردان موږ په دویم دریم کې جذب کړي چې دا شپږم او دوم صنف شاګردان وو، او ورځ تر بلې هلته اوس موږ دغه معیار ډیر منظم ورته جوړ کړی دی، استادان هم ورته ډیر د شپږم پاسو دا هغه ورته نیولي دي، او اکثریت شاګردان ورځ تر بلې زیاتېږي. موږ په 1996 کې دا ایجاد کې یو کال اوس پوره شو، نو تقریبا موږ د 600 شاوخوا شاګردان هلته جذب کړي دي، هم جنکی دي هم هلکان دي. هلته د جنکوی بیخي مکتب نو.
بالکل روشن صاحب، کبل انډو کې راته وایي چې میرمن جلال زی تم نوبت راسي، او رسول غینه به د اوریدونکو اړیکې راخلو، دغه غږونه به او نظرونه به پښتو. که تاسو راته وایي چې تاسو خپل یو شخصي ښوونځی لري، څه فکر کوئ د شخصي ښوونځیو زیاتېدل یا جوړول کېدای شي مرسته وکړي معرف برخه کې، کنه خپل معرف وزارت یا د افغان حکومت او دولت په دې برخه کې خپل فعالیتونه زیات کړي او دولتي ښوونځي جوړ کړي؟
لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې د افغانستان زیات نفوس د ځوانه طبقه ده، او په دې نشي کولای دولت چې یوازې په دې برخه کې هغه وکړي، نو شخصي ښوونځیو ته اشد ضرورت دی چې خلک باید په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي. او ځکه چې په هر مکتب کې تاسو لاړ شئ نو هلته بیخي د دولتي مکتبونو کې گنجایش نشته دی، هغه نشي جذبولای. په همدې کابل کې په قلعه شانان کې موږ هلته اوسیږو، هلته یو متوسطه مکتب جوړ شوی دی چې نه هیڅ برابر نه دي مساعد ورته، او ډېر زیات مشکلات لري. نو شخصي ښوونځیو ته باید چې توجه وشي، او دا یوازې د دولت نشي کولای چې دا دونو شاګردان ته.
ډېره مننه، ډېره مننه میرمن جلال زی. تاسو ته خبرونه ته راغلاست وایو، او تاسو نه د موږ پوښتنه دا ده چې تاسو د البته د انجونو د ښځو په برخه کې فعالیت کوئ چې دوی څنګه کولای شي زده کړې وکړي. په دې برخه کې د انجونو مشخصا د انجونو په برخه کې خبرې کوو چې څه فکر کوئ دغه کوم ارقام چې د سیف د چلډرن ادارې یا په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیوال دفتر له ازادي راډیو سره کومې شمیرې چې شریکې کړې دي، 3.1% افغان ماشومان ښوونځي ته نه ځي چې دغې نیمایي انجونې دي، یعنې نیمایي زیاتې انجونې دي. تاسو څه فکر کوئ ولې افغانستان کې د الکانو په پرتله په ټوله کې خو ستونزې زیاتې دي، ولې انجونو ته دغه د زده کړو زمینه نه برابرېږي؟ لاملونه یې مشخص کړئ. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته، قدرمنو ګډونوالو ته، عام چنان اورېدونکو ته وړاندې کوم. ډېره زیاته مننه په زړه پورې بحث، مهم مسلکي بحث ده. زه غواړم لږ دغه بحث چې وشو ورونو چې کومې خبرې یادې کې یو څه شاته وګرځم بیا بیرته پیراشم. یو دا چې دا مسؤلیت یوازې د حکومت نه ده، دا ډیر لوی ملي مسؤلیت ده، د هر فرد مسؤلیت ده. او ملي مسؤلیت چې وایو بیا مسؤلیت تقسیم او دولت هم خپله ونډه اخلي، او همدارنګه د خلکو ګډون ډیر زیات مهم ده، د خلکو دلچسپي، چون هر تقاضا عرضه خلقي. کله چې تقاضا په خلکو کې موجوده وي ښوونځي اتمن جوړیږي. او مهمه دا ده چې موږ متاسفانه تر اوسه نه دي کړل شوي چې یو لوی مردمی شورا رامنځته کو چې هغه خپل قوت ولري، په غوږ کې هغه قومي انډوال او هغه مخور شخصیتونه راټول کو چې هغه د بندو ښوونځیو په خلاصون کې زموږ سره مرسته وکړي. او تر ټولو مهمه دا ده چې موږ کمپاین وکړو، مخصوصا د دولت مخالفینو ته قناعت ورکړو چې په سیمو کې معرف چون غیر سیاسي ده باید اجازه ورکړي چې معرف خپل کارونه په آزادانه شکل مخکې بوت. بل مهمه خبر ده چې ملي تجار، ملي سرمایه گذاران باید پنګونه وکړي په تعلیمي سکتور کې. البته بدون د شک نه چې حکومت به یو حقوقي چوکاټ ورته جوړوي، او دوی په دې برخه کې باید د ملي مسؤلیت د رویه سرمایه گذاري وکړي. زما هیله ده چې دغه قسمت په یو د دود په شکل، د وطن دوستۍ د دود په شکل باندې خپل یو بخش د سرمایه اختصاص کو معرف ده. زه پرون د قندهار نه راغلی یم کابل ته. هلته چې کوم شادمن صاحب چې کومه سرمایه گذاري په تعلیمي سکتور کې کړې ده په افغانستان کې بېساری ده، بېنظیره ده، او باوجود دو چې دولت هیڅ نه وه کومک ورسره نه ده کړی. بدون شکه چې ستونزې ډېرې زیاتې دي، سلیقوي برخورد تر ټولو لویه ستونزه ده چې د بعضو ولایتونو سره مخ کېږي. متاسفانه بودیجې په اختصاص کې کېږي، په کتابونو په رسولو کې کېږي، د معلمینو په استخدام کې ورسره کېدای، غیر مسلکي برخورد کېږي، معرف کې فساد مسله ډېره مهمه ده، عدم تعهد دی، او ضعیف ملي روحیه ده په موږ ټولو کې. آری او یوازې په خپل چوکۍ باندې سریخ یو ستراتیژیک دید د دې ملک لپاره نه لرو، یو خیراندیشي او یو محاله فکر د دې ملک لپاره نه لرو، فکر نه کوو چې دې ملک مالک یو. که بد ورځ را باندې راغله بیا تختو دا ملک پرېږدو، چې کله بیا فرصت راغی دې فرصت سره مونږ به را پیدا کیږو. حال دا چې مونږ باید فرصت ایجاد کړو، حداقل دا نوي نسل ته باید دا فرصت ورکړو. بله مسله دا ده چې د ښځینه او په مسله کې دا یو څه اختصاصي مسله ده، په کلتوري او فرهنګي مسایلو پورې اړه لري او په امنیتي مسله پورې مستقیما اړه لري، ځکه ډیره مشکله ده چې یو تعداد فامیلونه په بدو امنیتي شرایطو کې خپل جنکۍ ته ځوانو جنکۍ ته اجازه ورکړي چې هغه لاړې شي. دا خپله یو لوی مشکل ده. او ادمي باور د جنکۍ په تعلیم باندې فکر کوي چې جنۍ ده خو مثلا مصرف کوم زیار سره وباسم وخت په ځای کوم، ولې چې کله دولسم خلاص کې بیا هغه واده کوي زما مال نه ده. حال دا چې دا زموږ ملي مال ده، ته یو خیار سړی د کوره وباسه ولو که تاته ګټه راسي که نه راسي، دا ملک ته یې ګټه راسي. د دې چې یو جاهل اولاد پردي سړي ته ورکي ښه ده که یو هوښیار اولاد ورکي. زه د ولس په ژبه په ولس باندې غږ کوم چې دا ستاسو مسؤلیت ده، احساس د مسؤلیت وکړي. تاسو فکر وکړئ چې په کال د کیفیت او د کمیت موضوع ده، په کال دولسو میاشتو کې یو مور یو پلار ښوونځی ته نه ځي چې پوښتنه وکړي د اولاد د وضعیت چې هغه درس وایي، آیا ازادي لري، آیا صحت یې ښه ده، آیا د هغې اخلاق برخورد ده، ښوونځی د ټولنې سره صحیح ده که نه ده. دا نه کې ولې بیا توقع لرو چې ډېر متحده وزیر دی ولرو، ارزې خدمات دې سم وي، سړک مې دې جوړي، که ته خپل اولاد تربیه نه کړي، ته توجه ورته ونه کړي، څنګه ته توقع لري چې په دې وطن کې د ښه ډاکټر را پیدا شي، په دې وطن کې د ښه انجینر را پیدا شي، په دې وطن کې د تعهد را پیدا. یعنی دا هغه پروډکټ دی، هغه تولید دی چې مونږ یې د وطن دغه نوی نسل دی چې مونږ بیا وطن ته ورکوو، او مونږ د دغه لوی ملي بشري ناورین په مقابل کې بې تفاوته پاتې شوي یو. دا موضوع هم د یو سکتوري موضوع په اثر اخیستی، دا سکتوري موضوع نه ده، دا ملي موضوع ده، ډېره مهمه موضوع ده، او دا د هر فرد مسؤلیت ده. تر ټولو مهمه دا ده چې معرف خپل مسؤلیتونه تقسیم کړي. زه پوهیږم چې معرف په هیڅ صورت نشي کولای دومره لوی بار یوسي په داسې شرایطو کې چې دغه وزارت د سلیقو ښکار شوی، د قومي نفاق ښکار شوی ده، په هیڅ صورت نشي کوي. ولې مهمه ده چې دا مسؤلیت مونږ اوږه ورکړو.
ډېره مننه، ډېر زیات مننه. قدرمنو اوریدونکو، د تلیفون پر کرښه د خپرونې میلمه وایم یا اړیکه نیولې ده چې مونږ به یې راواخلو. له خوست ولایت نه ښاغلی ستوري اړیکه نیولې ده، ورسره به خبرې وکړو. سلام ستوري، مسای ستوري صاحب.
سلام علیکم تاسو ته او د رادیو اوریدونکو مېلمانو ته خبر سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ ستوري صاحب، که تاسو راته وایئ په خوست کې د پوهنې وضعیت او کیفیت هغه ولایت کې څنګه دی؟
ډېره زیاته مننه. خوست ولایت خوشبختانه د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې خلک یې متمدن او د علم پوهې سره زیاته مینه لري. که تاسې اورېدلی وي په ځینو ولایتونو کې، موږ په ډېرو ولایتونو کې بند ښوونځي لرو یا تړل شوي ښوونځي لرو چې ورته امنیتي تهدید یا کوم نور تهدیدونه شتون. ترډیر ولایتونو با کوي ولې بیا ما غستونز چې ټول هواد کې شته دي خصم ورزنه خالی نه دی.
بله، که تاسو راته وایئ چې داس تاسو یادونه کړه د هواد نور ولایتونو په پرتله خوست کې د پوهنې وضعیت یو څه ښه دی، تاسو یې دلیل څه بولئ؟ آیا آلته خلک دغه برخې ته ژمن دي، حکومت په دې برخه کې کار کړی دی که څنګه؟ مهرباني.
دلته څو اړخونه ډېر مهم دي. لومړی دا دی چې خوست ولایت د افغانستان له یو امنترینو ولایتونو څخه دی، یعنی دلته کوم امنیتي او دغه نور تهدیدونه نشته چې هغه د جناکو د ښوونځیو لپاره یا د هلکانو د ښوونځیو لپاره تهدید واوسیږي. دا یو فکتور دی. دویم فکتور دا دی چې د خوست خلک په خپله ما وړاندې وویل نسبتا متمادن دي او د علم پوهې په ارزښت باندې پوهېږي. هغوی په خپله هم په خوست کې په خصوصي ښوونځیو هغه تعداد چې تاسو وګورئ بیخي زیات دی، یعنی په خوست کې دا د خلکو لیوالتیا او علاقه هم په خپله د خلکو هغه روشنګیري ده، هغه د خلکو روشنفکري ده چې غواړي چې خپل ماشومان یې په ښوونځیو کې داخل شي. او په زمن کې دلته د معارف د ریاست له لورې هم ډېر ښه کارونه کېږي، ډېر ښه پیغامونه ورکول کېږي. او موجوده په اوس وخت کې د خوست معارف په هغه د ریاست له لورې په ښوونځیو او په مدیریتونو باندې امریتونو باندې په لرې پرتو سیمو کې هم هغه کار روان دی، نظارت ارزیابي کېږي. یعنی دلته دغه څو فکتورونه مشترک د دې سبب ګرځېدلی دي چې د خوست معارف نسبتا ښه اوسېږي او هغه ستونزې تر ډېره حده پورې حل شوي وي.
ډیره مننه له تاسو، کور ودان خیر وسی. نو ګورو کوم بل اوریدونکی د تلیفون پر کرښه اوسي، له هغوی سره به خبرې وکړو. بلې سلام، ستړي مه شئ. وعلیکم السلام. تاسو څوک او کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده؟
بچې عزیز صاحب، تاسو او ټول مېلمنو ته سلام علیکم. خیر احمد زی درسره.
وعلیکم السلام. اغلی احمد زی، که تاسو راته وایئ د افغانستان له کومې سیمې مو اړیکه نیولې ده، تاسو په خپل سیمه کې د پوهنې وضعیت څنګه ارزوئ؟
مننه ګرانې. زه خو پاکستان کې اوسمه مهاجره یم، خو زموږ ټول کورنۍ افغانستان کې ده. نو ستونزې نه یې هره ورځ خبرېږم او هره ورځ ورسره معلومات لرم، خو دا پوښتنه مې ده او دغه یو ارزو مې ده او یوه هیله مې ده چې کندهار ولایت ډېرې ولسوالۍ لري، خو تر اوسه پورې بدبختانه چې هېڅ ښوونځی او هېڅ لغه ورته نه دی رسېدلی. ان د میوند پوښتنه هم چانه ده کړې، د میوند ولسوالۍ، یعنی زموږ دغه واړه ماشومان کله هم ځوانان چې دا بیا ترهګر خپل لیک ته جذبوي، زموږ تعلیم یافته کسان هم زموږ په خپلو خلکو باندې ختمېږي. نو دا افغاني سر ته په کار ده، ټولو ده تعلیم چارواکو ته په کار ده چې دې غم وخوري. دا خو داسې نه کېږي بس چې تعلیمي کال پیل شي، دا ختم شي بیا بل پیلېږي. دې باندې خو لږ د خدای لپاره لږ نظر وکړي او لږ یې توجه ورته وکړي.
ډېره مننه کور ودان. ښه، تر دې دمه خو کوم بل اورېدونکي نړۍ یعنی تلیفون پر کښه نه دي او اړیکه نه ده نیولې. بیا هم راغو ویسا صاحب ته. ویسا صاحب، تاسو په دې برخه کې رضاکارانه ډول فعالیت کوئ، څومره کلونه کېږي چې په دې برخه کې فعالیت کوئ؟ او که راته ووایئ چې د تاسو دغه رضاکارانه ډول فعالیتونه همداشان نور کوم کسان یا نور بنسټونه چې په دغه برخه کې فعالیت کوي، د تاسو او د دغو نورو بنسټونو کې فعالیت وکړي او یا هم کوي په دې برخه کې فعالیت، څومره ګټور تمامېدای شي؟
موږ مخکې یو یادونه مور وکړله، تقریبا له 2009 څخه موږ فعالیت کوو رضاکار تورې. تر ټولو مهمه دا ده چې مدني ټولنې فعالان، قومي مشران دی فعالیت وکړي، کار وکړي. که کار وکړي په عام ذهنیت په جوړولو کې ټولنې، مدني ټولنې دا ډېرې ګټورې تمامېدلی شي. او د معارف سره باید رضاکار فعالیتونه د ټولنې لازمن ورسره وي. که چیرې دی د رضاکار تورې کار موږ ونه کړو، یوازې مسؤلیتونه دولت ستونزې لري، معارف موږ ټولې ستونزې منو. ګورئ تا زموږ معارف چې دی د خپل ستراتیژیک پلان چې کوم جوړ کړی دی، دا تر اوسه پورې دی تکمیل کړی نه دی. درېیم ستراتیژیک ملي پلان د معارف چې دی دا ماتل دی نړیوالې ټولنې ته، نړیوالو ډونران ته ماتل دی، چې دا به تر 2014 کال پورې به دی نړیوالو ډونران ته موجود انتظار وي، تر څو زموږ د معارف له بندو ښوونځیو له کتاب تر تعمیر نیولې دا به ټول هغه وخت تکمیلېدلی شي چې نړیواله مرسته زموږ سره سره وي. خو نړیواله مرسته بیا یو شی را دی چې هغوی ته موږ خپل اعتبار د لاسه ورکړی دی. ډېر هغه څه چې په معارف کې وسوله، معارف کې فساد وسو، په معارف کې فساد موجود دی، د دې اعتبار لپاره باید موږ د نړیوالو سره ګډ کار وکړو او د معرف په خبرې کې داسې کسان چې مثلا دی موجوده کسان یا تیر و یا راتلونکي وي دوی باید نړیوالو ته قناعت ورکړي، ځکه نړیوال فنډ چې دی هغه په د درېیمې نړۍ په ډېرو هیوادونو کې مصرفېږي، په کمزورو په وروسته پاتې هیوادونو کې مصرفېږي، تر څو چې هغه ټولنه وده وکړي، د تعلیم پرمختګ وکړي، تعلیم تر هر انسانه پورې ورسېږي، او په نړیواله سطح کې مې بې سوادي چې په نن په نړۍ کې تقریبا 50 میلیونه ماشومان محروم دي، هغه ټول له زده کړو څخه برخمن کړي. نو د دې سره رضاکار فعالیتونه چې دي هغه ډېر مهم دي، یعنی هغه یو کلیدي رول لري. تاسو زه هغه یو څه ته اشاره کوم، تر ډېره پورې چې خپله زموږ د ټولنې ډېرو کسانو مثلا په ښوونځي کې د ناسمو شرایطو یا د زړه د ناسم فرهنګ له وجې دوی خپلو بچانو ته خپلو لونو ته اجازه نه ورکوله، اما موږ وکولای شول چې همدغه دود مات کړو او په یو شمېر سیمو کې، په هغه سیمو کې چیرې چې ناممکن وه، هلته زموږ خویندې ماشومانې ښوونځیو ته روانې شوې. یعنی دا د فعالیتونو د مدني فعالیتونو نتیجه وه چې همدا کار وسو، او ډېرې هغه ښوونځي چې بندې وې بېرته خلاص شوې. نو زه له ټولو مدني ټولنو له فعالانو څخه غواړم چې دوی په دې برخه کې په مسؤلانه ډول باندې، چون موږ د په ټولنیز ډول باندې همدې ټولنې ته مسؤول یو، په انساني طورې باندې همدې ټولنې ته مسؤول یو چې په خپله ټولنه کې کار وکړو، ځکه په یو هیواد کې چې 40 یا 45 کاله جګړه تېره سوي، هلته به فکر خامخا وژل سوی وي، هلته به ارزښتونه موږ خامخا د لاسه ورکړي وي، پخوا موږ داسې نه وو. نو دلته مسؤلیت بیا د هغو ټولنو، د هغو ځوانانو، د هغو فعالانو، د ژورنالیستانو، د ټولو نهادونو دی چې دوی په ګډه باندې کار وکړي. دولت خو به همدې د تعهد له مخې چې کوم تعهد یې ورکړی دی، د دې له مخې مسؤلیت لري چې خدمات ورسوي تر ټولو پورې، تر هر فرد پورې، د هر ماشومه پورې، د هغوی پر مخ باندې ښوونځي خلاص کړي. خو دا چې ستونزې لري، ستونزې موږ یادې کړلې، ستونزې موږ وویلې چې مثلا موږ په افغانستان کې لا تر اوسه پورې دومره بودیجه نه لرو. ګورئ، زموږ د معارف هغه کوم بلان چې کوم قیمت چې دی هغه کم دی، د سیمې د هیوادو په څیر باندې موږ نه یو. موږ په کال کې د یو ماشوم دپاره نه شپېته تر اویا پورې آخري حد موږ لرو چې دغه پیسې دي. دا ډېرې کمې پیسې دي، په دې کې تر معلم، تر معاشاتو، تر تعمیراتو، تر کتابه، تر هر څه پورې، تر ټول امکاناتو، تر لابراتوار او تر درسي موادو پورې.
ډېره مننه. وعلیکم السلام، خبرونې ته په خیر راغلی. تاسو څوک او کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
غازی محمد اسیر یم، د پاکستان. تاسو ته مېلمانو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، بخیر راغلی. اسیر صاحب، په پکتیا کې هلته کراته وای ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر ده، غوي خوانځي ته دي؟
ولې پکتیا کې خو زمينه څه حدا پورې خاده ده، خصوصي مکتبونه صحیح دي، دا کې مثلا په وخت سره درسونه، معلمان، چاپیریال سره برابر دي. د دولتي مکتبونه چې دي کنه، دا کې په وخت نه معلمان راځي او وخت وخت رسختیانې ډېرې ورته وي. نن دغه ورځ ده، نن دغه ورځ ده، بس ډېر پاتې شولې. یو ما په خاصه پښتنه لرم دې په دشپولې څو په مېلمانه را سوال دی که نه؟
مهرباني.
د شپې لیسې چې دي پوه شه، خلک په لسم سیند کې دي، بس درسونه یې نشته، بس ورځي لا نه شي لیکلی. نو دا به لا اسناد ورکوي، دا په افغانستان سره یوه جاپان نه ده، دولت سره یا خلکو سره.
ډېر مننه، موږ د تاسو پوښتنه واخیستله. بیا هم ګورو چې کوم بل. ښه، سلام، ستړي مسې، خبرونې ته بخیر راغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو څوک، کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
ډېر مننه، سلامونه تاسو ته، مېلمنو ته، او د ازادي راډیو ټول اورېدونکو ته. اطلاع خاموش م زابل ولایت نه تماس.
خاموش صاحب، له تاسو هم ورته پوښتنه لرو. هلته په زابل کې د پوهنې وضعیت څنګه دی؟ ماشومان مکتبونو ته ځي کنه؟ په تېره بیا انجونو ته اجازه ورکول کیږي چې ښوونځیو ته ولاړ شي کنه؟ امنیتي وضعیت څنګه دی؟ تدریب پوښتنې را ځواب کړئ. که کوم بل خپله تاسو پوښتنه لرئ نو مهرباني وکوئ.
ډېر مننه. وزارت په کتو سره مخکې کسان امنیتي مسایده نه وایه، نو مشکلات لږ څه ناڅول. اوس امنیت خو خبره هم نشته، اوس خپله طالبان هم دغه وینا کړې ده د چارونو میندو ته چې خپلې لورګانې او خپل زمن درسونو ته واستوي، مکتبونو ته ولېږي، ښوونځیو ته. دا د هغوی لخوا هم اجازه شوې ده. او د هغې تر څنګ د پوهې تیرو کلونو څخه اوس ډېر پرمخ تللی ده او ډېر پرمختګ یې کړی ده. خو یو ستونزه چې ده، هغه د عامه پوهاوی نشته. دلته ښوونځي قام ماری پریاست لخوا مرتا زمین مساعده بی دا نمیتی کم مشکل هم نی دا غدی جورتی بی دی چه چوگی نگواری سه مشمان تونده تو دیگی یا که او گواری نارینا مشمان لیگی یعنی علکان لیگی او جینکه ایدل تا دیر اکثرت نگواری نو لمخی نه وضعیت خسوه دا خو که غاک مشکل سی دا غا ما پا هوای نستا چه برا طولنو که بیا پا تیر څوک نه غواړي چې نجونې ولېږي مکتب ته. نو هغه مشکل هغه ده چې نه امنیتي مشکل ده او نه کومه بله ستونزه ده. بس خپله دغه د ټولنې اخلاقي په نظر په دغه هغه باندې نه شي کولی څوک ښوونځی ته ولېږي. خو د ولسوالۍ په پرتله په ښار کښې بیا ډېر نجونې مکتب ته دي او خپل درسونه نو وضعیت خو تر پخوا ډېر ښه سوی ده. اوس
تاسو کومه پوښتنه لرئ په دې برخه کښې مشخصه؟
ما پوښتنه دا ده چې دوی څنګه کولی شي چې دا ټولنه دا جنګ ځپلې ټولنه دا د دې ته داسې هم پوهاوی ورکړو چې د دوی ذهنونه دې ته اماده کړو یعنې دوی دې ته لېواله شي درسونو ته خپل بچي ولېږي زمن لوګانې او دا ولېږي دې په باره کښې باید څنګه وشي تصمیم باید ونیول شي د دولت وظیفه څه ده د عوام څه د ځوانانو وظیفه څه ده څه باید وکولی
شي. ډېره مننه کور ودان ښه وخت ولرئ. د پکتیا نه موږ کوم اورېدونکي چې پوښتنه وکړه هغوی ویلې چې په شپېلې څو کې زده کوونکو ته داسې اسناد ورکول کېږي نو کله چې هغه ځای نه فارغېږي کومې زده کړې چې کړي هغه کیفیت نه لري دوی آن املا لیکلی نه سي. معصوم صاحب دې برخې ته ځواب ورکړي چې څنګه کېدای سي ماشومان یا هم ځوانان چې له ښوونځیو نه فارغېږي او دوی باسواده او با کیفیته زده کړې کړي او باسواده فارغ سي څنګه دا کېدای سي؟
په افغانستان کښې عموماً ستونزې هغه ستونزې د معارف برخه بیا شته ده خو خصوصا بیا د شپې لسه کښې هغه زده کوونکي شپې لسې ته ځي چې د ورځې مصروفیت ولري د کور نفقه یې په غاړه وي هغه اشخاص دي چې د کور نفقه هم تمویل کړي او د نفقې تر څنګ تعلیم هم وکړي او په دې شرایطو کښې کېږي چې کیفیت چې کم شي ځکه هلته بیا په صنفونو کښې شاګردان زیات شي د معارف په لایحه کښې دي دېرشو نه تر پېنځه دېرشو خوالي د شپې په ښوونځیو کښې شاید تر پنځوسو شپېتو پورې مونږ شاګردان جذب کړي وي او د هغه اساس دغه ده چې په دې کښې هم کیفیت له منځه ځي هغه څومره د پوهنې هغه درک چې ده هغه هم له منځه ځي او استادان هم هغومره چې څومره د سهار وخت د غرمې په ټایم کښې هغومره ښه درس ورکولی شي د ماښام ټایم کښې هغه ستونزې سره مخ کېږي یعنې د ماښام ټایم هغه ته او زیاتره د مونږ د استادان هم چې دي دا حقزمبایي په هغه ټایم کښې استخدام شوي دي او حقزمبایي په دې معنی چې دوه ټایمه یې درس ورکړی درېیم ټایم ته هم چې دی راغلی درس ورکوي نو دا حتما د هغه زده کوونکو په روحیه باندې منفي تاثیر کوي او نه شي کولی چې هغه په ښه توګه سره اخذ کړي. زه راځم یو بل سې ته به اشاره وکړم سوټ انالیسس به زه د پوهنې وزارت کښې لږ تشریح کړم ځکه دا ډېره مهم هغه ده سټرینټ او ویکنسس چې هغه داخلي ارګانو پورې مربوط کېږي نو سټرینټ زمونږ په پوهنه کښې دغه ده چې مونږ لېواله چې درس وایو اولس لېواله ده درس وایي خو ولې ویکنسس هغه د مونږ د ضعف نقطه دا ده چې مونږ هغه معیار نه ده برابر کړی د پوهنې لپاره چې هغه مونږ خلکو ته ورسوو د استادان هم مسلکي نه دي ګمارلي د نجونو لپاره هم ښځې نه دي ګمارلي په دغه اساس باندې یعنې وې خوا نه کولی شو چې تعلیم وکړو ولې له بلې خوا نه مونږ تعلیم نه بېرته محروم شوي یعنې دا که دواړه سره پرتله مونږ باید دواړه سره یو ځای کړو او یو ښه نتیجې ته ورسېږي او بل اپورچونیټي مونږ سره دا دی چې نړیوالې ټولنې مونږ سره د ایشیا فاونډیشن د یونیسف ده دا ټولنې مونږ سره په دې برخه کښې کار کوي دا دې اپورچونیټیانو نه مونږ باید استفاده وکړو د پوهنې وزارت مونږ خلک ټول باید له دې حالت نه استفاده وکړو تر څو هغه تهدیدونه چې مونږ سره دي لکه ټریټ چې دي هغه د امنیتي لحاظه دي مکاتبو ته کوم ضرورت ضرر رسېږي د دې په اساس باندې مونږ کولی شو چې څلور واړه سره مکس شو او یو ښه راتلونکی د افغانستان لپاره جوړ
کړی. ډېره مننه میرمن جلال زی. یو بل اوریدونکي چې زابل نه تماس نیولی واړیکه نیولې وه، هغه ویلې چې ستونزې یو څه حل دي خو عامه پوهاوی په دغه ولایت کې نشته. تاسو که لنډو کې راته ووایي څنګه کېدای سي، څنګه امکان لري چې ټول افغانانو ته، ټول افغان ولس ته دغه عامه پوهاوی ورکړل سي چې هغوی د خپل نجونې په تېر بیا نجونو ته دا زمینه برابره کړي، اجازه دې ورکړي چې هغوی زده کړې وکړي. مهرباني.
ډېره زیاته مننه. ګرچې ما غوښتل چې اول پړاو کې دا غوښتنه وکړم چې د بس ډیر وخت، چون دغه وخت ډیر قیمتي دی او ازادي راډیو ټولو کلو باندې کې اورېدل کیږي، دا په دوه بخشو تقسیم کو. یو بخش د کیفیت او یو بخش د حل لارو د ځکه ستونزو باندې اکثره مونږ کلیوال پیږي ولې د حل لارې مهمې دي چورته وخیو. تر ټولو مخکې د دې چې زابل ته لاړ شو، چون خاموش دی، زه فکر کوم چې ما ورسره ولیدل قندهار کې او سره د نورو دوستانو. هیله احمدزی خور چې کومه موضوع مطرح کړه، د کوم چټ پایس باندې، کوم تهدید پایس باندې مطرح کړه، ډېره ستراتیژیک موضوع، ډېره مهمه او د افغانستان د ملي بقا سره تړلې موضوع. زه فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبر دا ده چې موږ د دوو ستراتیژیانو نه استفاده وکړو، د خلکو په ویښه ولوکي یو دا چې موږ د تشویق نه کار واخلو، رول ماډل ورته جوړ کو، مثلا مختلف پروګرامونو کې د دوی نه ستاینه وکړو او همدارنګ وضعیت مقایسه کو چې کوم چې تعلیم کړه او چا چې نه ده کړی او د نورو منطقي هیوادونو مثالونه ورکو. دا یو بخش چې موږ کولای شو په عامه پوهاوي کې ګټه ترې پورته کړو. بل تر ټولو مهمه مسله دا ده چې موږ کله کله هغه یو ډول تهدید چې موږ ته متوجه ده د معرف سره د ادم دلچسپي د ادم تعهد هغه هم دوی ته په ګوته کو. مثلا کوم تهدید چې موږ ته متوجه ده، هغه دا چې موږ په نړۍ کې یو ترهګر قوم پیس باندې معرفي شوی یو. دلیل یې دا ده چې موږ خام مواد یو د نورو د جنگونو د پاره، ځکه کوم زه تعلیم وکم ما ته درې مملکت د اوس قناعت نشي راکوي چې د افغانستان حکومت تخریب کوم، ما ته نړۍ ما ته قناعت نشي راکولای، ځکه زه خپل لاجیک لرم، زما سره خپل ستراتیژي، زما سره خپل فکر، زما سره خپل سوچ شته دی او ما خپل ګټي خپل سنجولې دي. نو د سیمې هیوادونه مې او تعداد په دې کې په لوی لاس باندې غواړي چې دغه خلک بیسواده پاتې شي تر څو د دوی ذهن خالی وي او د دې د استخبارات په واسطه باندې ډک شي او د سوند توکو پیسې باندې د ترهګرو پیسې په نورو نامونو باندې دا استفاده شي. تر ټولو مهمه خبر چې احمد زی خور وویل هغه دا و چې یو بخش د ټولنې چې تعلیم کوي بیا هغه د غیر تعلیم یافته په واسطه لمنځه ځي، یعنی دغه انجن همداسې ګرځي او رن شوی ده. زما هدف د دې خبرې نه ډېر فابشاري ده چې اول موږ احساس د مسؤلیت وکړي. زه احساس مسؤلیت وکړم چې په زابل کې واخور تحصیل ونه کی، تعلیم ونه کی، نو هغه به بیا خپل بچان هم بې سواده راوړي، چون هغه په ارزښت تعلیم نه بي. وخت چې بچان دغه غیر تعلیم یافته شول نو هغه ماته تهدید ده. زه باید هغه د سلف پروټکشن یا د ځان ساتنې یا د ځان د سکیورټي په خاطر باندې باید دا ملي سوچ او فکر ولرم په وګدمهاله کې چې ماته کوم تهدید متوجه دی، هغه په دې معنا نه ده چې ماته زما بل نسل ته متوجه دی. هغه تکلیف چې ما لیدلې ده په مکتب کې، په پانتون کې، فاکولټه او ماسټري کې چې ما کوم تکلیف لیدلې، زه نه غواړم چې بل افغان هغه وګوري. نو زما بس دا دی چې اول په کیفیت باندې بحث وشي، هغه منصفانه ده کیفیت د مارم په کوم وصول چې اوس وازه شوی دی پاګی باندې بس وشو. قبل د بس موضوع ده، مهمه موضوع ده، ډیره مهمه ده. دوهمه موضوع دا ده چې د حل لارې خلکو ته پیشنهاد کوم. زما نظر دا ده هر چیرته چې ځو که یو ثانیه وخت هم لرو خلکو ته باید دا پیغام ورسو چې باید تعلیم وکړي. تعلیم یګانه کلیت ستاسو د ټولو ستونزو د خلاصون د پاره ده او موږ باید دا ورته ورسو چې تعلیم باندې څوک نه کافر کیږي، برعکس بی تعلیم سړی کېدلی شي چې کافر شي، چون هغه د خدای د لارې نه ده خبر، چون هغه د رسول د لارې نه ده خبر، چون هغه نالوسته ده. کله چې یو سړی تعلیم یافته شي نو هغه د قران عظیم شان باندې په تفسیر او ترجمه باندې پیږي او هغه بیا کولای شي د خپل اسلام نه هم دفاع وکړي. متاسفانه چې موږ په کلو باندې کې هم دا ویل کی چې مکتب ته لاړې ته کافر کېږي او دا سیستم امریکایي دی. الدا چې موږ تجوید لرو په مکاتبو کې، تفسیر لرو په مکاتبو کې، حدیث شریف لرو، دنیات لرو، ټول کتابونه لرو. او زما هیله ده چې مارف په دې عرصه کې هغه د زموږ د تګو تند نور هم ماته کې، دغه مزامین نورم ورزیات کې، چیرته چې تقاضا دې مزامین ته زیاته ده په زمند دې چې ساينس ده، نور مسائل ته چې دینی مسائل دي هغه نورم بډایه کې، نورم کار ورته کې، مخصوصا هغه حدیث راوخلی، هغه آیتونه راوخلی کوم کې چې الله تعالی امر کوي چې تاسو باید زده کړئ وکړي. نو بس ته دې چې باید احساس د مسولیت وکړو. دا موضوع یوازې معرفت ورپرینګ، دا زموږ مسولیت دی. موږ هیڅ لار نه لرو غیر د دینه چې تعلیم وکړو.
مونږ سره هیڅ بل اسلحه نشته، مونږ په سیمه کې اوسېدلی نشو. اصلا د افغانستان بقا د تهدید سره مخ ده که چېرته مونږ تعلیم ونه کړو. بنان زما په نظر باندې دغه دوه ستراتیژیانې چې یوه کې تشویق وي یوه کې تهدید وي، باید خلکو ته په ګوته شي ستونزې او دوی مکلف شي تر څو ښوونځي ته لاړ شي. خو تر ټولو نه زما پیشنهاد دا ده چې معرف په لویه کچه باندې د افغانستان په یوه ملي شورا رامنځته کړي چې هغه د بندو ښوونځیو د خلاصون دپاره کار وکړي.
ډېره مننه قدرمنو اورېدونکو. موږ د خپرونې موضوع په فیسبوک باندې هم تاسو سره شریکه کړې وه او ډېرو ملګرو او اورېدونکو خپل ستونزې او نظرونه له موږ سره شریک کړي دي. یو ورور چې مجیب رحمان کریمي نومېږي له نورستان نه موږ ته په فیسبوک باندې کمنټ کړی ده، وایي زموږ په ولایت کې خو د شاګردانو څخه د استادانو شمېر زیات دی، یعنی شاګردان کم دي خو استادان زیات دي. خو دا ښه خبره ده چې استادان زیات دي، په دې هیله چې تاسو خپلو ماشومانو ته دا زمینه برابر کړئ، اجازه ورته ورکړئ چې حداقل زده کوونکو شمیر هم زیات سي. یو بل ورور هم اسمت الله عمران نومېږي له کندهار یې کمنټ کړی ده، وایي په نوره نړۍ کې زیاته بودجه د پوهنې په برخه کې مصرفېږي، لیکن په افغانستان کې دا کړنه برعکس ده. او همدا ډول ابو انس حفیظ له کونړ نه کمنټ کوي، وایي د کونړ نړۍ ولسوالۍ ساو کلی کې د پوهنې بهیر ډیر کمزوری دی، ښوونځی ودانۍ نه لري او مسلکي استادان نشته. د جنکو تعلیم مخه نیول کیږي او صرف ابتدایي ښوونځي هلته شتون لري. همداشان له پکتیا نه د پکتیا د آریوب ځاځیو ولسوالۍ نه یو بل ورور کمنټ کړی ده، خیال محمد واحدیار نومېږي، وایي د پکتیا ولایت آریوب ځاځیو ولسوالۍ کې له نوې کمغه چې د پوهنې بهیر کې د پام وړ پرمختګ شوی، دا ډیره ښه خبره ده. او همداشان عبدالبصیر لیکلی دي چې هر څومره مثبت فکر وکړم بیا هم ناهیلي را باندې غلبه کوي. د جنکو لپاره ښوونځي نشته، هلکان وم او اتم دولسم ته رسېدلي دي، په دې هیله چې هلته جنکۍ هم تعلیم وکړي او د هلکان په شان اتم او نهم خو پرېږدی چې تر دولسم زده کړې وکړي. زما تخنیکي همکار اوبایجان کومه بله اړیکه لرو د اورېدونکو؟ مهرباني وکوي سلام ستړي مسې خبرونه ته. د ما غوړی سلام ستړي مسې
مننه خورجانې، تاسو ته ملمنو ته سلام وړاندې کوم. خیال خلیل ما د ننګرهار ولایت سره ورود.
وعلیکم السلام، بخیر اغلی. خیال صاحب که تاسو راته ووایئ چې په ننګرهار کې هلته خو یو څه تر دې وړاندې که اوس وضعیت ښه سوی وي، ناامني هم زیاته ده، د بېلابېلو ډلو لوري هلته ناامني زیاته سوې وه، اوس هلته امنیت ښه دی، پوهنې ته دا زمینه برابره ده چې ماشومان نجونې دې لاړ سي او هلته دې زده کړې وکړي؟
بله، اوس هغه یو څه مشکلات له منځه تللي دي، وخت کې دلته بعضې ډلو یو څه خوندي فضولي هم اوس یو څه امنیت ښه سوی ده او هلکان او نجونې په ډاډه زړونو سره مکتبونو ته ځي، لیکن بعضې سیمې دي چې هغه ته دولت هم رسیدګي نه شي کوی، معرف نه هم لري دي، هلته شاید مشکلات بهاوس هم موجود دي، خو ستونزې اوس یو څه حل شوي دي.
تاسو په دې برخه کې زموږ له قدرمنو او میلمنو نه مشخصه پوښتنه لرئ؟
خورجانې، دلته د کیمپ کې شیخ مصری کیمپ کې اوسېږو، دلته تقریبا په زرګونو کورنۍ اوسېږي، لیکن دوه لیسې موجودې دي، یوه د انجونو ده یوه د هلکانو ده. د انجونو په هغې کې یو څه مشکلات حل شوي دي، خو د هلکانو لیسه چې دا تعمیرونه چې دي زاړه دي، باران چې کله چې ټول څه کېږي، همدارنګه احاطه نشته ده او احاطه د چې وړه، او استادان مسلکي استادان هم نه لرو، ټول کراداتي استادان دي، دولسم صنف نه فارغ دي، هغه راغلي دي، هغه کوم مشکلات چې دي هغه نه شي حل کوی د هلکانو.
ډېره مننه، موږ تاسو نظر او ستونزې واورېدلې، موږ مېلمانه به تاسو پوښتنو ته ځواب درکړي. مننه. مهرباني میرمن جلال زئی، تاسو وایې د پوښتنې په اړه. دوی ویلې موږ په یو کمپ کې اوسېږو، دلته یوازې دوه ښوونځي دي او د انجینو د هلکان هغه بشپړ ودانۍ مکمله نه ده او ستونزې شته. تاسو په دې برخه کې څه وینا لرئ؟
ډېره زیاته مننه، ډېر شکر. زه یوازې دې ورور ته دا ویل غواړم چې سید چې ښوونځي به زړه وي مثلا تعمیر به نه لري، تر ټولو مهمه دا خبر ده چې تاسو خپله تعهد ولرئ د معرف دپاره. زما په نظر باندې که همدغه ورور
همدا سر د ننه په کلی باندې وګرځي چې په هغه سیمه کې وویل چې په زرګونو خلک اوسیږي، همدا زرګونه خلک انسجام کې ورسره خبرې وکړي، ورته ووایي چې دغه موضوع ډیره زیاته مهمه ده. زه فکر کوم چې همدغه خلک یو ځای کېدلی شي او دغه زوړ مکتب په ډیر عادي ساده شکل باندې دوی خپله ترمیمولی شي. یو شی چې ما غوښتل خپلو خبرو په لړ کې اضافه کړم، هغه دا ده چې لطفا هغه ښوونځی چې تعمیر نه لري، تخته نه لري، امکانات نه لري، هغه ښوونځیو سره د سیمې خلک چې د دوی اولاد ورزی او د دوی آینده په هغې پورې تړلې ده مرسته ورسره وکړي. او تر ټولو مهمه خبر دا ده چې مونږ هغه اکسپیکټیشن مینجمنټ وکړو، مونږ د توقعاتو مدیریت وکړو. په دې معنی چې مونږ باید توقع ونه لرو چې زموږ ښوونځی باید ډېره لوکسه وي، په پاخه سیستم باندې جوړه شوې وي، ټول امکانات باید ولري. ولسمشر ډېر ښې موضوع ته تېره ورځ په خپله وینا کې اشاره وکړه. هغې د جاپان سفیر ناست و، هغې ته یې وویلې چې مثلا په جاپان کې ښوونځی نه وي، تعمیرونه نه وو، ولې هلته ذهنیت و. مهمه دا ده چې مونږ خپل ذهنیت جوړ کړو، او تر ټولو مهمه خبره ده چې مونږ توقع ټیټه ونیسو او توقع د پردي خلکو نه ونه کړو. مونږ په ځان باندې اتکا وکړو، فکر وکړو چې هیڅوک نشته چې مونږ غوښتنه دې وکړو، بالاخره مونږ به څه کوو. یعنی په خپله دغه شی باید په لاس کې واخلو. زما د ورور نه هیله دا ده چې د دین شکایت ونه کړو چې زموږ ښوونځی زړې دي، برعکس باید کار ورته وکړو چې یو خټه جوړه کړي، یا قاګل یې کړي، یو ښه رنګ ورکړي د کلیوالو په مرسته باندې. یوه ورځ د جمعې په ورځ هم به تفریح شي، هم به پوهاوی شي، هم به ښوونځی جوړه شي. یعنی د خلکو مرسته ډېره اړینه ده.
ډېره مننه وصال صاحب. تاسو په ورسته کې تاسو پیغام څه دی؟ تاسو په دې برخه کې کار کړی دی؟ څنګه کېدای شي د افغانستان د پوهنې وضعیت سم شي؟ په لنډو کې راته ووایي چې نور مېلمنو ته.
یوه خبره دې ورور ته وکړه. زه تېره اونۍ د شیخ مصري کمپ ته تللی وم، څو ښوونځي ما وکتلې. بدبختانه چلته ډېر کورونه هم جوړ سوي ول، د خلکو ښه کورونه جوړ کړي ول. ولې دې برخه کې یو ته ښوونځي ته ولاړم، چلته خیمې ولاړې وې، فقط یې هاته درلودله. د ښوونې د بهیر د لا پیاوړتیا لپاره د ولسی همکاري ډېره مهمه ده، چې ولس همکاري وکړي او دولت چې د کومو خدماتو تعهد ورکړی دی هغه په سم ډول باندې، په متوازن ډول باندې، تر ټولو سیم باندې د یو کړي تعهد له مخې ورسوي او کار ورته وکړي. او د اجماع خبره چې کومه یاده سوله، پر اجماع باندې موږ کار کوو، خو بدبختانه چې ماری پوه چې موږ اجماع جوړو، یو ملي اجماع ته دلته ضرورت دی چې رامنځته شي. او دا اجماع د نورو سیاسي اهدافو لپاره نه، بلکې یوازې د معارف د خدماتو لپاره، د معارف د بهیر د پیاوړتیا لپاره. تیر کال موږ کار باندې کړی، بدبختانه د معارف ځینو کسانو پکې کلاس وهنه وکړله چې هغوی نه غوښتل چې د معارف بهیر نور هم پیاوړی او ګړندی شي. خو موږ به همدا کار کوو، د ولس سره به په ګډه باندې کار کوو او یو اراده به رامنځته کوو، تر څو چې تر هرې سیمې پورې، تر هر ماشوم پورې د دې دغه بنیادي او اساسي حق چې دی دا ورسو.
ډېره مننه. د خبرونې وروستۍ دقیقې یو بل کمنټ هم وایم چې دا واقعیا یوه ستونزه ده. یو کس په نوم د احمد خالد نظري له فراه نه کمنټ کړی ده، وایي په فراه ولایت کې د نوروز لپاره ټول دولتي ښوونځي یوه هفته کېږي چې رخصت دي. په دې هیله چې دغه ستونزه ته معرف وزارت یا د پوهنې وزارت پاملرنه وکړي او دغه ستونزه حل کړي. د کابل کې په ډېرو ښوونځیو کې تر کومه چې موږ معلومات لرو دغه ستونزه شته او لا هم ښوونځي فعال شوي نه دي. معصوم صاحب مهرباني وکړئ وروستۍ خبره یا پیغام مو په دې برخه کې څه دی لنډو کې؟
پولیس باید تعهد ولري پوهې ته. زمونږ تعهد مونږ رسولی شي، ځکه مونږ اوس ټول مصارف زمونږ د جنګ خواته دي. هغه چې پوهنې په برخه کې شوي وایي هغه اوس فعلا د جنګ په برخه کې مونږ مصارف کوو. خو دا باید مونږ خپله مکاتب مونږ خپله جوړ کړو. هغه ساحې چې مکاتب نه لري باید مونږ خپله هڅې ورته وکړو، د کلیوالو په خواکه، د ولایت په خواکه، د مملکت په ټول باید مونږ خپل اساسي شکل سره جوړ کړو او یو خراتلونکي ته ځان ورسو.
ډیر زیاته مننه. روشن صاحب، تاسو په دې برخه کې وروستی پیغام مو څه دی؟ څنګه کېدای شي افغانستان کې هداقل ټولو ماشومان ته، نه له نیمایي زیاتو ماشومان ته، دغه زمینه برابره سي چې هغوی زده کړې وکړي؟ تاسو پیغام په دې اړه څه دی وروستی خبره مو مهرباني.
لکه څرنګه چې دوستانو ویل، دا یوازې دولت مسؤلیت نه دی، دا باید هر فرد یو احساس په شکل باندې دا مسؤلیت وګڼي چې تعلیم یوازینۍ لار زمونږ د وطن د آبادۍ او د خلاصون لار ده. نو دا باید هر فرد دا مسؤلیت وګڼي چې هر یو کوچنی ته د تعلیم زمینه برابر کړی.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د یادونه وړل چې موږ د خبرونې تر روستي شیبي پورې د افغانستان د پوهنې وزارت سره اړیکه وکړه، خو لا هم بریالي نه شو. په دې هیله چې موږ بس مسایل اوریدلې، خبرې اوریدلې، او د اوریدونکو چې نظرونه مطرح کړل، خپلې پوښتنې مطرح کړې، دغوی پوښتنو ته ورس جواب ویل سي او مشکلات ته یاد رسیدګي وسي. د میرمن جلال صاحب وروستی پیغام هم اورو. مهرباني.
ډیره زیاته مننه. زما د هر افغان نه هیله دا ده چې کچرته یو 40% بودیجه چې جنگ ته ځیر او ګرځول شي، ستاسو ټولې ښوونځي به جوړ شي. ولی ستاسو ذهنیت یوازې تاسې جوړولای شي، هیڅ بودیجه یې نشي جوړه. تاسو خپل ذهنیت جوړ کړئ، خپل بچي ښوونځي ته ولېږئ او افغانستان خپل جوړ کړئ.
له ټولو درنو مېلمنو چې دلته حضور راوړه، ډیره مننه کوم. له ټولو نه او له تاسو قدرمنو اوریدونکو ډیره زیاته مننه. د موږ د خبرونې وخت ختم دی. خبرونه